آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړ اغیز لري او کوم احتمالي ناروغي انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبي نبی الله زبلي د زبل لارغنده بولسلین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونه کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړي دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې د چې زبل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعده مو مرکز ارغنده بولسلین د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بعده هم وجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو نو که تاسو هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کی د اسمت سروان تر غوژنو ما پیغام ورسوي کچرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې ځوابونه او په اړه شي خبرې وکم ان شاء الله مهمه ده نه چې زه په خبرونه کې مل مایم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مل موسی خلوت پند زابل ارغنده خاصه د بادام په حق له موضوع انتخاب د ژوند رنگونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم د مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم دي کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه دي هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته نو یو دا مشکل ده د میوې کیفیت چرت ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړی خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړی خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو وخواته ځي کار نسته غریبی نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم دما ټول درا دو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د څنګه نه زیاده پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سم مونږ ته نستا دی اړین نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور د شه حالات تر اغلی او سیدا خپل لیوانان ور خرڅ کو نو دغه شه حالات تر اغلی او نه چیر اپات نه دی چې ایران ته زو التم وحی او ډبې په خول اسنه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا شی چې الته زو داسي او بیا دلته شی زو وس دلته شی زو اخوا ګرمي د کار نسته کې سم نسته نو تاسو به موږ د غشا واري او در په در بي نو دلته موږ کار غواړو موږ کومک واړو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه د غوړ نسپاري او نه دی سپاري زکه داسې د نسپاري شه د معاملات طالبانو سره جوړ کړی نو هغه بیا ځان ته خبره ده معاملې نه جوړ کړی نو موږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د محمد د سلام وړاندې کوم السلام زنده حاجی مرصو په حق لري شکایت لرم چې دغه خور مسكين غریبانو ته نرسي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسي ډیر مننه السلام علیکم
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه خاص سره په تماس کې په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستي چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملایمامان په خپل کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نور کول کیږي اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه غوښتنه دغه د چي دغه دمرستي بهیر دي یا دغه مرستي پروسه دي دغه ملکانو د لاس راو باسي زکه د لا وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او داخل ګو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه د سې کورنۍ هم ست چې د ماشام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سلام رانی کوم نو ته چې دا زما پیغام د ورورو چارواکو تر غوږو پرې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډ کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی تنګي و پایته اجازه یې نیمېږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټوله یې ونړوي ټوله دغه سی بوس غونډي غونډي پروت دی نو زموږ وطن ته نمو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه دا ورته کړی نو د اسلامي امارت یو لور پر چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دا زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په در دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر د راته جوړ کړي ادمینو د وخت ساتر وسه کندو کپار دی ادمینو قرغډیان پکښی کې دی دیوال سره انوار ورشته کورونه کې چې خلک پښکم شلی مړ کېږي نو دا خو د راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ ډول د خپل دندې او کاروبار سره هيسته یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نشر کړای او زه یو رافل د تجربه کومه که تاسو کومه سره کوي د خوست پیریول سره بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده، د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم خوشی وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی واتس اپ پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده، مخ سره کډی دی، مخ سره بنګان دی، مخ سره شما شومان زنانه دی، انټریم کړي مخت واره نه راکې، 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو نکلن انټری سوی دی، غوته واره نه ورکوي، کمیرباني وکوي، دا د مخ خبره، دا د مخ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان وال خو د مخ غمه نه خوري، هغه خو موږ په زحمت د مخ په تخلیف باندې خوشحاله دي. که تاسو مهرباني وکوي طالبانو سره دا د مخ خبره شریک کړئ، ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې، که د غلام خان بارډر ده، که د انګور اډي دیوانه د بارډر ده، که د کمردین بارډر ده، خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه، موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه هلته مو هم ځکې دي ورځو، دلته مو هم کاروبار ده، موږ خو بې ګناه بې خلک یو، بې ازاره خلک یو، موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تللو راتلو، که مهرباني وکړي دا د موږ پیغام نشر کوي، د پای طالبانو پورې دا خبره ور ورسوي.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په کانو باندې شروع کړې ده، دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده، چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي، هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي، دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطح باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي، په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو، د سړکانو ستونزه لرو، سړکان مو خراب دي، او بل د اوبو سره ستونزه لرو. تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواق لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو، که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅوي، دلته خوار و غریب خلک شته، دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیشي. او بل د مخابراتي شرکت څخه مو دا هیله ده چې موږ ته دې د خوجین خان آباد نوې ته دې یو خده راوړل شي، د یو خدې سره ډېر ضرورت لرو، خدې ته ضرورت لرو، دا خده دې راته راوړل شي. په دې هیله چې زما ږغ تر لوړ پورو مسولینو پورې ور ورسېږي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي، د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. دغه تودوخه له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی. فعلا
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو برید آقا خلک ماشومان دی ضعیفان دی توپ عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی تل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی که هغه خلک ته عمرونه د 50 شپېته یانه دوی هغه مقاومت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د مو وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډیر ته په وجود کې رول لري. اما هغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابیږي سید امکان لري چې مثلا ایسالات دلته منځ ته راشي د همدغه خراب هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي که دغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري ایسالات منځ ته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بیل دانه چې مثلا همدغه امراض منځ ته راځي. مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه د نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بیل دانه چې مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا څه ګرمیږي وسن اوس په ژمه کې تاسو د زیاتر سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمه کې په وړه کې ترې کاوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا د زیاتر امکان لري مان سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی. هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګر هوا کله چې ګرمي دي زیاتر امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا او غوبس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا او بعض پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا تاو دشي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره د هوا سره څه ارتباط لري؟
دغه دلیل د سده یو خپل د یو مرض د اصلي سبب او اموغه بیز د خپل انتان د یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وی کویروسي وی څنګه ټول علت همداغه دی. دا خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګری همداغه ګرم هوا که هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي کې ګره د محیط د انتانات ته اموغ میکروبونه چې ښه په د محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوي شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي تلته ډوډۍ او خوابات کېږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مالیکولي بيخي کم وي د خاور سره چې یو څه ماغه میوه باندې ماغه واخه په ماغه باندې وخت درس پورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس خلک یو ویلاته دادې یو ویلاته دادې څه خپل هم دغه وبو ککړ کېږي او مسایدی که خپل اماغانتان تا کله سوا مساید شا وقتی که سمون ده اغانتان که فعالیت و نشنمو کهوی بس دمده غیلتونه ده 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 تماشمان ده که غانتان ده پده مرض بانده امکان نرید دوچار شید.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوډو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اماغه یو پوخ یو سیز جوړوي اوا خوباس کیږي د لري د تیز جیر کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی ته اماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض مانای دا دی چې یو شخص نه بل جوابه تبرکلوز علت اماغه ساری دی د دغه تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انټون دی انټون که مثلا بیرون کی پربل چیرتوی په مثلا د 10 د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي تر ارتباط یا مثلا هغه شان ته دا باندې ملاوات شي پر نیو په همدغه انټون باندې ککل شي دغه انټون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمی ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړي بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودی هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړو بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرميږي دغه فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دغه فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې چې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربېره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالي شي ځینې غیر فعالي شي په خپل د تودي هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دانن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تر اویا فیصد مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپږ کیلو اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار کیږي دا فشار فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دي علت پیدا کیږي په ماغه باندې باید تدوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته مو مایا ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو مو یاد مایا ته استفاده وکړو په دا خاطر ته دا که د امکان یو ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په ماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولي یا بل شی فکر نکوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولي مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري دې ته مارم تاثیر کوي مارک هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي میټابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ هم مایات ته ضرورت ټول ویټامینونه تبیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکي.
د داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پرشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د آزادی ملما مونن یو لیکوال چېونکو یو شون کړي. هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي او هر ځای چې تللی ځان بوخ ساتلی او دا د لڅو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یو ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. معلوم لای ورڅخه وو غوښتل چې د خپل ژوند په اړه راتووي چیرې زیږیدلی او لوی شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. امانوم شاسوار د تخلص می سنگروال دی د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکو يم. او یو سیمه د چنیازین میږي او د نیازی په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي. او زم دغه د سنگر په کلی کې زیږیدلی، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی. او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روخان لیسه لوستې، چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روخان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم، نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو، نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم، او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، مایل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم، او دغه وخت مې د ما عمر شاوخوا څوارلس کاله به و. نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تېر شوم، دغه روخان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده. اوږده په دې معنی هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روخان لیسې ته تلم. او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې دې نه خلاص شوم بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوی، وروسته داسې یو تصور چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پی خوشاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هغه وخت کې دا عربي ښوونځي کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغې، هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و، او معاش هم ښه و، ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهر شاه وخت دی. نو ظاهر شاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و. خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم، هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلس کلو و. ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړی، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ ومې نسو کولی. بیا معلم شوم، معلم شوم، نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې پنځه اتیا نمرې پوره کړي هغه باید اری دارو معلمین ته معرفي سي. بیا زه علي دارو معلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارو معلمین ولیست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم شوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وي نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه. نو ډرامه دا پرلهپسېونه او د طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د راډیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم. نو لاړم بېرته راډیو تلویزیون ته. راډیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بېرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته وم تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ. دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې او سیمه ده، هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زمان د پېښور یا د پاکستان هغه راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ. نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی. دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلورویشتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برېټانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برېټانیې سفارت ومنلم. بیا راغلم دلته برېټانیې ته. بیا په برېټانیا کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ یعنی یوازې کرامې $300 شوه.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه پروګرام اورې زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. حسب چې برېټانیا ته لاړې دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست. دلته بیا په څه بوخت شوې؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښ ته لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې. او له هغې نه راپدې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې یو دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی. نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه. نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالي مین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګه ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً کوه ما د تاریخ مراسم تاریخي چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټیش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستانی او هنری ادبیات وزیرستان لبلې د ارګ ترمانی شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خپل پهنه یواله پالماس لرغونه افغانستان دا نوغه تلینیست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي ولې دې ما پراته فازم په داستانی ادبیاتو یا هنری داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی د بغدادي کوتره داسې پیغلیامسته یو متای خاور د قربان مور د بی ادم ټولګي د کلی بابا د زرو غټ ګيري او مرکه سلطان او سید کودامن بلبل د غالي روپی د جن کیګدی د شمې د قبرونه دیوی تنی دو سرونه لخکلا رخه نیغه او جگه دی تقدیر پانه پی غلطوب. بیا پا شیرونو که شملا دی نکریزو پانه دی شبنم خیخه دی سپینغر لپاس چانگه مسافر دا لکه ورک زرکه یوالا پا گلابونه. داغم بیا شیرونو دی نو طولی لکنی می تروسه چه چاپ دی دادی نا چاپی هم تقریبا نشالا چه کفلای کول بودی راتون که که باغم چاپو. خدا غا چاپ سی یاسادی چه ترسان یارس کرد.
دا په افغانستان کې چاپ شوی، په پاکستان کې چاپ شوی او په برېټانیا کې
ډېر په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبرری نه هغه د انورسټی بو کې جنسی په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډېر لوی کتابخانه ده ډېر بریده هغو چاپ کړي دي او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یو خبر هغه د یو کتاب توند او تریوبری د غو چاپ کړی دي دا ټول کتابونه نو یان په پیښور او کابل کې چاپ شوی دي.
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فوراً دوی له هیواد ووځي په دلیل پوینه شوی ولی
هلته یوازې زه نه وم تقریبا موږ دوه استادانه په دغه شکل باندې السو یو الهام صاحبخي چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام صاحب نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو کېږم په دغه لامل موږ ته نه ویلې چې ما ته جوړ کړی خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل او تقریبا د 250 په شاوخوا کې نجونې وې یعنې دوه بیلابیل جینه مې ورته نیولي وو او دوه مشفقه یو مشفقانه جوړه کړې وه او یو ډېر لوی ستره کتابخانه وه له بده مرغه چې هلته دوه نور پوهنتونونه درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم یا له بده مرغه چې سقوط شول او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل یو د حزب اسلامي په نوم و یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم و چې یو د حکمتیار صاحب و بل د سیاب صاحب و او بل مهات المؤمنین په نوم دی د رباني صاحب و نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول شاید د کینه به وه خوار شی چې و نو دغه سی یو ستونزه راته پیدا شوه او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پانتون کې چاودنې موسوي دغه ډول ستونزې وې له بده مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم او بیا داسې یو پانتون مې جوړ کړ دا پانتون تقریبا په هغه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول نېشنل عوامي پارټي غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه او تګ راتګو دا خبرې نه ده پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنو کوي ډېر مشهور سو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې اوس په دغو ستونزو هم غاله راکړه خو وایي چې خیر راپېښ کې شر راپېښ کې چې خیر مې پکې نو خو هغه سي زه راغلم دلته خو اولادونو مې درس ویلې زم راغلم په دغه د 15 کال ز پرزند بریټیش کتابتون ته زم راځم دغه ما د پاره یو ډیر لوی پانګه وا چې کپیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې خې و ګټلې او په اوسم بوخت ما او دا کار مې دغه د اوسم روان دی تاسو چې زنګ وه په همدغه وخت مې په ایوی لیکنه بوخت وو.
له
ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او چیدونکو شخصوار سنگروال دی
پنګا وا چې کپیسې مې اونګه ټلې خو کیسې مې خې هو ګټلې او په اوسم بوختما او دا کار مې دغه د اوسم روان دی تاسو چې زنګو په همدغه وختم زه په ایمیل کې نه بوختو
استاد کدی وطن دی خاطرو پاړه وایست تاسو مخکې دی وی بد خاطرې یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات په شان کې خو بد یو ځای وی کومه خاطره در په زړه کې ګراته وایست
په دوه سترګو خې خاطرې خوبم درته وایم خو هغه تیر خاطرې تبه وربا رښتیا په پنځم ټولګي کې هم چې یتیمی تر خاطره پیړم په مخ خوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اول ورځ مې مورکې مړسوه او تقریبا دا د مور غم نو هم ډیر زکه وزورول ما چې خو مې ونلی د مسافر ایم له هوا د لری ما نو زلمه دې چې پراتون کې نګدې کلار سم او ما غدي خبره هګری غونډې ته به ودرېګم او نور خو څه پلاس نه راځي دا مې د ژوند یو بل ترخه خاطره وبا خنغوالم چې ته مې خدای دې وکړي چې غم جن کړې نه وي ولی خوږی خاطرې خو نو طبعا هر دفعه مې چې تاسو یې کینو کوي زه ما څلی ریسکاله په سند کې تیر کړی چې کله زه د دوستانو ته وایم چې پر نه تاسو لږ چې تاسو څلی ریسکاله ته سم ته وتلې نه وتلې او دغه د ما د ژوند ډیره ښه خاطره و چې حتی دا ورسته زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر باندې اته دې د شپږ دې سو اته دې سو کولو په شاوخوا کې و یعنی دا زده کې مې پر لپسې نه وي دغه دې بلا بلې ټولنیزې ستونزې وي چې را لغاړې وي نو په دې زده کړو یا بلان نه چول بیم تاسو ته وړاندې دغه حالت هر د پچې زده کړو خلاصو او هغه برایلیک مې چې تر لاسه کړی دغه رشتہ دې ما د ژوند دی وړې خوږه خاطره و چې
سره د دې مال سره یو سوال وو چې تاسو یو ری یو څول وسېدي بیا مو یو کار پیل کړی دی بیا مو څومره د برست بیا زده کړو ته مخه کړی دی بیا مو بیرته کار پیل کړی دی عمر خلک چې زده کړی تر یو حد ورسوي او کار پیدا کی بیا زده کړی هېری کړی زده کړو ته شاوړې وي لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی دلیل یې څه
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بي وزلی او بي قسم و زکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود حتی ما تر نه درلود یوازې یو ماما مې درلود او غم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپل ډېر ستونزې درلودې مور مې ځوانه و چې کونډه سو او دا وړ ماشومان ټول ما تر لغاړي و د مور لوی یا د پلار لوی زوی ما هم دازه و ما یو خداستون جواب بل هم دغه وخت می فرضاً مثال معلمی می چوکړه دوه کال هغه یو څه زیرمه می تر لاسه کړ چې ما کولای شو چې کورنۍ په بسیا کم کال علی دار معلمی نو لسته علی دار معلمی نو لسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم بیا یو څه دونه می تر لاسه کړ چې هغه کورنۍ دا نه به پته به عزت نشي بیا مې ادبیات پونځه ولوس د ادبیات پونځه نو وروسته خه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې نه پیګم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلوده د داخله خدمت په نوم باندې الته ځینې زده کړې را پیل شوې یو ما د پاره نه وی چې دا خګنې د هر چا د پاره وی نو وروسته زه هم ناغه و ما هم کار کو او هم د ماستری دوره لوستله دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسي راته راکړ چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه و جوړه یوازې تاریخ دوره جوړه و نو ځکه موږ بیا خپل څنګه بدل کړ بیا تاریخ تلالم که څه هم لاول کې مم تاریخ څنګه و نو زه دوه سره مې هم د ادبیاتو له پونځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه او دما تقریبا لومړی پهل هم په ادبیاتو او په شي لیکنه کې و او وخنی لیکن مم تقریبا ته ډیر بری د ادبیاتو کې کلی خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم او بیا مینو دغو لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی لکه یو بل پانتون دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان صاحب 1960 پښتو قلمي نسخه اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو، او دغه سی پرزند زه په بیلابیلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې اوس مرزینې پانتونونو ته لاړم، فرزند کمبریج پانتون ته لاړم، هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې. همدغه سی په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې، فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په برټش لایبرري یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده، په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري، زه لاړم هغه سړي ته مې ویل چې دا قلمي نسخه ما ته راکړه او زه به روپۍ درکړم، وایي هغه راسره هغه راته ویل چې نه پر روپۍ درکوم او نه اسې درکوم. نو ما ورته ویل دا خو نه شي کېدی، یا به بل راته لیکې دې نه کافي او یا به راکوې. وایي دې سړي راسره ډېر سخت چلند وکړ، وایي زه مجبور شوم چې په ده باندې فشار راوړم، او دا نو طبعا دا هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې، یا نو طبعا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و دغه سیمه ټوله وه، و هغه وخت کې خو موږ وایي عسکر هم درلودل هر څه هم درلودل. دا نو این تقریبا د سلفولکرو دی چې دغه وخت کې گورنر و، د دې نه مخکینۍ خبره ده، وایي دا مې تهدید کړ، تهدید مې کړ، بالاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته تې، او تر شاشه کتل اخر مې زړه کې خوک سو بیرته ورګرځیدم، بیا 100 روپۍ مې ورکړې. یعنی دغه سی قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوي ولې دلته وی، نو دغه قلمي نسخه یو څلور نه شپې تو تر رسیدي، ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته، خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي، د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډیر په درد خور چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پانو مې چې واړولې، تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و. نو دا
نه کوي هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي، ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي، که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي؟
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه، داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب. بخښنه غواړم، دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی، هغه لري د 240 مخه کتاب دی، 240 پاڼې کتاب دی، د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ، هله دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی، یو کره چاپ سو خلاص سو.
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په بریټیش لایبرري کې، تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړئ چې لیکوالي وکړئ او تحقیق وکړئ؟
نه نه، زه په خپل اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرري غړیتوب ترلاسه کړم، نو غوته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم، هغه راته ویل چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثر راوړې. او کډیر څونه لري هغه هم کولای شي کنه څلور نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او چیلنیز وي. بیا ځلانه ما څلور اثر نه چې تقریبا او اثر مې ورته ویول چې وی مې ول هغه اثر چې ولیدل وي خېت دا چې وکړي موږ یو پلاوی ټاکو چې دا اثر څومره تحقیقي ارزښت لري. تبا دو ورځې وروسته راسي او کډرې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا تخپل پریکړه وایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پیګم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتن د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته ویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ لپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو لپاره غړیتوب درکو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا له درې کالو چې زه لاړم خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم. په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافي څرنګوالی دا کتاب مې چې دی ته وړاندې که تیقین وکړو چې دی بیخي لکه لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یانه تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشاله يم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې د ما د لپاره ډیر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بیلابیلو برخو کې لیکنه وکم. دغه یو خبره بل وطن ډیر خوږ دی او ته تینو کو چې زه چې ویده کېږم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې. ځکه د ځواني ټوله دوره مې په خپل وطن کې تیره سوې دي. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه، نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.